የአዛዴ ራዲዮይ መጀላ
ዘማ ሰዱላ ገዘንፈር ሰላሙ ነው መናይ ቀደርመኖ ዶስታኖ ዳሳዲ ራዲዮይ መጀሌ ፖፕል ሸቤኽ ፓራወነኪ ደነሬ ሄንዳሪ ፖኑም ጂኦግራፊያይ ዳይሮቶል ማሪፍለ ሊኳል ኢሳኑላ ሪየንዚ ሰራ ሞፈሰላ ማራከለሩ نامتو شاعر عبدالباری جهانی خپل یو منظوم حکایت را اوروی د نور کلغوندی یو منصور حکایت او نور مطالب هم اوریدای شي د ونی فرهنګي خبرونه محمد امین کمال پوری لولی
په هرات کې د امیر علی شیر نوایی د مقبره ودانۍ لرغولو وروسته پرانستل شو د هرات د لرغونو عابدو د ساتنې رئیس ایام الدین اجمل پژواک ته ویلی چې د امیر علی شیر نوایی د مقبره په جوړولو 3 میلیون افغانۍ لګیدلې دي. امیر علی شیر نوایی د افغانستان د 9مه پیړۍ نامتو وزیر و چې په افغانستان کې د علم، معارف او ادب په پرمختګ کې لویه ونډه واخیسته. امیر علی شیر نوایی د ازبکی ژبې د شاعري په کلاسیکو استادانو کې حسابېږي. کتابخار ادارې د زمزمې نیازی د شعري ټولګې مخکتنه وکړه. په دې غونډه کې د زمزمې نیازی د شعرونو د کتاب په اړه چې نه به هغه په دې لار راشي نه هغه وختونه نومیږي، لیکوالو او کرکتونکو ویناوې وکړې او خپلې لیکنې ولوستې. د غونډې په دویمه برخه کې د ولسي جرګې غړی ساحر شریف او استاد نجیب منلی زمزمې نیازی او د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر ځینو نورو غړیو ته ستاینلیکونه ورکړل. د غونډې په وروستۍ برخه کې آزاده مشاعره وشوه. په پکتیکا کې د رښتیا په نوم یو مجله چاپ شوه. رښتیا تر ډېره حده اجتماعي او کلتوري مسایلو ته بېله شوې ده. د مجلې چلوونکی داد محمد ناوک دی. پکتیکا د افغانستان یو هغه ولایت دی چې په علمي او تعلیمي لحاظ وروسته پاتې ګڼل کیږي، خو په وروستیو کلونو کې د ځینو ځوانانو په همت کلتوري او فرهنګي فعالیتونه پکې زیات شوي دي. په لخکرګا کې د هلمند سیند په نوم کلنۍ مشاعره د ادب د سلګونو مینوالو په ګډون جوړه شوه. د مشاعرې ته له کابل او یو شمیر نورو ولایتونو څخه هم شاعران او د ادب دوستان ورغلي وو. په غزنی کې د اسلامي دورې 10 لرغوني آثار کشف شول. دغه آثار چې د اطلاعات او کلتور وزارت د لرغونپوهانو په زیار موندل شوي، د مسعود او بهرام شاه د څلیو په خوا کې له خاورو راایستل شوي دي. د اطلاعات او کلتور وزارت د لرغونپوهنې رئیس عبدالقادر تیموري باختر اژانس ته ویلي دي چې په غزنی ښار کې د وري په میاشت کې پیل شوې پلټنې به د جوزا تر پایه ادامه عمومي.
د نړۍ هنداره هغه جغرافیایي دایرة المعارف دی چې نه ستړي کېدونکي محقق احسان الله اریانزي ورباندې کابو 3 لسیزې کار کړی دی. په دې څو ټوکیز کتاب کې د دنیا ټول ملکونه په تفصیل سره معرفي شوي دي. ښاغلی اریانزي دغه دایرة المعارف څو کاله پخوا بشپړ او له هغه راوروسته ناشرانو څو ځله چاپ کړ. احسان الله اریانزي اوس د نویو معلوماتو او تحولاتو په رڼا کې د خپل دې اثر په بیا کتنه بوختی. د بیا کتل شوی متن د آسیا برخه همدا څو اونۍ د مخه په حمل میاشت کې چاپ شوه. دی هیلمن دی چې په راتلونکي یو کال یا څه باندې موده کې به یې بیا کتنه بشپړه او ټول ټوکونه به یې په 6000 مخونو کې چاپ شي. احسان الله اریانزي به د خپل جغرافیایي دایرة المعارف په باره کې تر خبرو د مخه دا راته ووایي چې له لیکوالي سره یې څنګه دلچسپي پیدا شوه.
د کتاب او قلم سره زما د آشنایي کار د استادانو حبیب الله رفیع او زلمی او ادمل او بیا د دوی په واسطه باندې د مشرانو استادانو لکه بینوا صاحب، عبدالله حبیبي صاحب، نو په دغه آشنایي کې دغه مینه زما سره پیدا شوه د کتاب د لوستلو، بیا وروسته وروسته د لیکلو او د ژباړې. اول که دا مالمدار داستانونه وو، د داستانونو درې مجموعې چاپ شوي دي چې غالبا 15 لنډې کیسې پکې دي. که وخت ولرم اوس به زه دا کار وکړم. لامم د لاندو کیسو سره مینه شته، اوس هم لولم. اوس هم که داسې یو ځای ته لاړ شم لکه دا د قندوز غونډۍ چې دي که نه په دې یا د آمو سیند غاړه د پسرلي په میاشت کې یا د کوچیانو خیمې ووینم یا دغه د طبیعت سره ځان ډېر زیات نږدې احساس کړم. یعنی یقین وکړه استاد خپل وجود کې یو بدلون وینم. یعنې زړه مې غواړي داسې یو قلم او کاغذ راواخلم د شاوخوا ته وګورم یو څه ولیکم
ادبیاتو ته مخه کې. زه هم لنډې قصې لیکم او پخوا مې ډېرې لیکلې، خو ګمان کوم داستان لیکل سخته کار ده، د نور تحقیقات اسانه دي. څنګه په دې هغه کې ته شریکې را سره کنه؟
د ادبیاتو تخلیقي برخه مالمدار لیکل ډېر لوی ظرفیت غواړي او سخت کار دی. داستان په مورد کې زما خپله شخصي تجربه دا ده چې دا اوس هم داسې سوژه له ما سره شته چې په هغې باندې 40 کاله وتلی دي، خو لا لیکل شوې نه ده. یو موضوع یو ځای کې ووینم، فکر وکړم چې دې ته یوه سریزه را جوړه کړو، یو قهرمان ورته پیدا کړو، یو پایل ته ورسېږي، یو شی جوړېږي. خو دا هم زما په ذهن کې وي، هم په یادښتونو کې وي. بیا په یو وخت کې یو بل کتاب ولولم، یو شی د هغې سره راواخلم، دې سره کېږدم. یو ځای کې په تلویزیون باندې یا په فلم کې یوه صحنه ووینم چې د هغې سره نږدې وي، نو یوه ټوټه د هغې نه راواخلم، هلته ورسره کېږدم. دغه سوژه کېدای شي ما سره تر دېرشو زیاتو پرتې وي او په ځینو باندې 40 کالو زیات وخت وتلی، خو لا تروس پوره بشپړ شوی نه.
ښاغلی یارنځی، له داستانونو به چې ستاسې د فرهنګي کارونو یوه مهمه برخه ده راتیر سو او جغرافیې ته به راسو. د جغرافیې پیسه کې چې تاسو کوم کار کړی دی، د ډیرو په نظر باندې په افغانستان کې ساری نه لري. د ټولې دنیا جغرافیه لیکل، د ټولو ملکونو، هغه هم طبیعي جغرافیه، هم سیاسي جغرافیه، هم اقتصادي جغرافیه، او هغه هم په 2000 مخونو کې. ټول مخونه یې څومره دي؟
دا اوس کوم کار روان دی او دا به په آینده یو کال کې بشپړېږي. دا به 4000 مخه وي.
ټولې قارې د دنیا به احاطه کړي. نو خبرې به په دې وکړو، د دې کار تاریخچه بیان کړي، څه وخت مور پام سول، څه وخت هم شروع وکړو، کوم ځای ته رسیدلی یاست؟
دا د داود خان مرحوم د ولسمشرۍ دورسی کلونه و. زه په کابل پوهنتون کې محصل وم او داود خان مرحوم غوښتل چې د خپل وکلن پلان د تطبیق لپاره په دې محصلینو باندې فشار دومره زیات وي چې دوی بېله درس وسل نه بل چې ته متوجه نه وي. غوښتل چې ښه تکړه انجینران وروزي او طب ډاکتران او هغه کسان چې په ساحه کې د اوبو د بند په جوړولو باندې کار
وکړي.
زه د اقتصاد فاکولټه کې وم. موږ به د سهار نه تر ماښام پورې په دې فاکولټه کې مصروف وو او ډېر ځله به چې موږ کور ته رسو ماخوستن به و. زما مور و پلار به د ماخوستن لمونځ هم کړی و، زه به د فاکولټه نه تلم. بیا به پروژې وي او بیا به لوستلو. اما په عین حال که چون زما د استادانو رفی سره وي او اتمال دوی سره روابط وو، دا دې خواته هم کشیدم، لکه د کتاب لوستلو خواته، د ادبیاتو خواته، د فولکلور خواته. هلته د درس محیط و، دلته د ملګرتیا او د روابطو مسله وه. زما په یاد کې چې لکه رفی صاحب ماته ویلي وو چې که زه د افغانستان په ولایتو کې دا د واده بدل راټول کړم او دغه سند چې په مړي باندې ویل کېږي او هغه سندرې چې ځوانانو په تړونو کې وایي او لکه متلونه راټول کړو، د دې نه مجموعې جوړې کړو. خو ما فکر کوم زه به ډېر د دې کار لپاره نه وم جوړ. په عوض کې مې دغه د نړۍ هندارې ته توجه واړوله. په هغه وخت د کابل په بازار کې انګلیسي کتابونه خو لږ و، خو د ایران چاپ کتابونه چې راتلل، نو په دې کې یو کتاب و جغرافیه کامل جهان د حبیب الله شاملوی لیکنه وه. او زما په یادېږي چې کوم کتاب د ما سره و، هغه یولسم چاپ و. اوس دا کتاب نه چاپېږي. په دې کې دا د نړۍ هېوادونه داس په 2، 3، 4 پاڼو کې معرفي شوي و. اما ډېر لنډ، طبیعي جغرافیه او بشري جغرافیه او سیاسي جغرافیه او تاریخ لکه یو پاراګراف. نو ما داسې فکر کوم چې په افغانستان کې خو د کتابونو په برخه کې کمبود فوق العاده ډېر دی، خو زه به داسې یو کار ته ملا وتړم چې هغه مې په وس پوره وي. په هماغه وخت کې جناب استاد رفی صاحب یو کتاب لیکلو، پښتو پانګه. په دې کې دا د پښتو چاپ شوي کتابونه لنډه پېژندګلوي راوسته او ما ورسره کومک او په دې پکنویس کې غالبا د پښتو چاپ شوي کتابونو شمېر له 1000 نه اوښ او د ټول افغانستان هم دغه وضع په دري ژبه کې هم شاید د 0 نه بلک زیات و یا به کم و. خو موضوعي ویش د دغه کتاب خوشنی کوونکی و، لکه د علومو برخه په دې کتاب کې د 6 اتو نه زیاته نه وه. یو استاد و شهزاد یعقوبی په ننګرهار کې چې په طب کې په پښتو ژبه کتابونه لیکلي وو، او زه لاړم او دا کتابونه مې پیدا کړل. د رفی صاحب د شخصي ملاحظې دپاره مې کابل ته راوړل او تر اوسه پورې زه هغه استاد یو احترام لرم، ځکه چې د علم په ژبه کې راوستلی و. نو ما فکر کوم زه باید داسې یو کار وکړم چې هغه زموږ دغه ځوان نسل ته ګټه ورسوي. په همدې خاطر باندې هم دغه دی
په داسې ساحه کې چې کار نه سوی کار وکړي.
اما ما کوشش وکړه چې خپل تش وخت په دې باندې ډکم، او یو ارمان مې چې په زړه کې و چې ځوانانو لپاره داسې یو کار وکړم چې دوی په هغه کې ځان هم وویني او دنیا هم وویني، او بیا ځان سره پرتله کړي چې موږ چیرته یو دنیاوال چیرته دی. نو کېدای شي دغه په یو ځوان کې یو احساس راوپاروي چې که موږ هم زیار وباسو او زحمت وباسو او د سواد نه راشروع کړو، د مکتب نه راشروع کړو، د پوهنتون او د ماسترۍ او ډکتورا مسله په افغانستان کې عامه کړو، کېدای شي موږ په هغه سندر چې خلک په نور دنیا کې ژوند کوي موږ هم ځان هغه ته ورسوو.
نو تاسو ویل چې د داود خان مرحوم په زمانه کې دا فکر در سره و، آیا په هغه وخت کې عملي کار شروع کړو که نه عملي کار هم وروسته شروع کړو؟
عمر ماخذونه چې په هغه وخت کې موجود و، مثال خبرې زه لاړم په کابل کې چې کوم سفارتونه وو ټول د مراجعه وکړه، د شمالي کوریا سفارت، جنوبي کوریا، د چین او د مصر، د ټولو زه ورغلم او د دې هیوادونو په ارتباط مې معلومات سره وغوښتل، ځینې په انګریزي ژبه، ځینې په عربي ژبه. کتابونه ما په اختیار کې راکړل او څه کتابونه چې کابل بازار کې پیدا کېدل د ایران راتلل دا هم سره راټول کړل او ما په هغه وخت عملا کار شروع کړی و. د چاپ زمینه هغه وخت برابره شوه، زه په پېښور کې مهاجر وم او زه ورځ سره یو صافي صاحب دفتر او یو دوه فایله چې تقریبا 800 لیکل شوې پاڼې وې، د آسیا او د اروپا او د امریکا او د افریقا او اسټرالیا ټول سره ګډې وې. دا فایلونه مې ځان سره یوړل، هغه هلته ننګ یوسفزی صاحب مرحوم په هغه دفتر کې تشریف درلود. ما ورته چې ما داسې یو کار کړی دی، په دې باندې اوس 40 کاله وتلی دي، دا ارقام ډېر زاړه دي، بیا لیکل غواړي خو ماخذونه ما سره شته، زه کولی شم دې ته وخت وباسم او دا کتاب بشپړ کړم که تاسو راسره کومک وکړئ د چاپ په برخه کې. بیا دوی وویل چې په همدې هفته کې موږ متوجه وو چې داسې یو کمبود شته. په خپل دفتر کې مې شاته وظیفه ورکړې وه چې یو لنډکی غوندې کتاب د دنیا د پېژندګلوي په باره کې پښتو باندې برابر شي، خو چې کله ما دا خپل مواد ورته وښودل بیا واقعا ډېر تشویق کړم او بیا هماغه ورځ نه بیا ما د دې کتاب په اساسي لیکلو باندې شروع وکړه. او اول ټوکې په کال 2000 کې د صافي صاحب دفتر نه چاپ شو، چغه بیا په 2003 کې بیا چاپ شو، دی په روسا کال 2012 کې بیا چاپ شو.
اول ټوک یې آسیا ده،
اول ټوک آسیا ده، ځکه چې افغانستان کې راتلو نو مازه کا آسیا ټوک اول نیولې و. په اول ځل چاپ کې چې 2000 نه شروع شو ته 2015 پورې دا کتاب خود 2000 نه ته 2015 پورې یو ځل چاپ شو، او په دې منځ کې آسیا بیا چاپ شو، افریقا بیا چاپ شو، استرالیا بیا چاپ شو، آسیا بیا چاپ شو. بیا لکه مخکې شما عرض وکړه، لکه زه خبر د جغرافیه شاګرد نه یم، نو ما فکر وکړ چې کېدای شي په مسلکي لحاظ په دې کتاب کې څه نیمګړتیاوې وي. بیا مې یو دوه کاله مخکې په کابل کې د پوهنتونونو د علومو د اکاډمۍ او د ځینو ښوونځیو د جغرافیه د استادانو یو سیمینار خپل شخصي ابتکار باندې را دعوت کړ چې عزیزان ما داسې یو کار کړی دی، اما زه مسلکي انسان نه یم، راځئ ماته مشوره راکړئ چې کدا کتاب بیا لیکو څه باید وکړو. نو بیا مې د استادانو په مشوره باندې چې مخصم ریاست هغه قواعد ټیم وانس غلام جیلانی عارض شیخ په نصر وکړن استاد د جغرافي لور تحصیلات لري او شل دیر جلد کتابونه لیکلي. نو بیا دوی د ما سره مرسته وکړه او یو نوې هغه ورته جوړ کړ، یو نوې فهرست هم د کار ورته جوړ کړ. په عین حال کې ما به د کوټه نه او د بلخ نه او د هرات نه او د قندهار نه او د هلمند نه ټلیفون نه راتلل چې دا کتاب مو په ګرځو نه شو پیدا کولای. تاسو معلومه ده لوستل کتاب نه دی، خو یو ریفرنس دی، یو ځکه یو سیل راځي، یو ځکه یو کودتا کې، یو ځکه یو کورنۍ جګړه پیښي کې، په یو هیواد کې تاسو را اخلي سابق ټول ته پراتی دي، دغه نوې پیښه شو سره یو ځای کینو، دغه هیواد په ارتباط یا په پیژندګلوي یا یو سیاسي مقاله یو شته نه جوړېدای شي. بیا په 2011 کې د کتاب بیا لیکل ته فیصله وکړه.
لسره د نویو د لاس کله کې کوم تغیرات راغلي وو او زمنا د میتودولوژي په یسه کې چې د استادانو کوم مشورې درکړي وي دغه پرانا کې دي
کاملا. مثلا دوی مشوره دا و چې باید افغانستان او دغه مطلوب هیواد پیژندګلوي بحث په دې کې زیات شي. دوی مشوره دا و چې دغه د ټولنیز پرمختیا بحث باید په دې کې ویل کې په یو هیواد کې د سواد مسله او د ښوونځیو او د پوهنتونونو د شاګردانو او د استادانو د ښځې مسله په ټولنه کې او په قانون کې د روغتیا مسله د ځوانانو لپاره
دوی غوښتل چې په بشري جغرافیه ډیر کار وسی.
دا برخه هم د استادانو په مشوره کې ور زیاته کړه. او زمم دغه نوی کتابونه چې په دنیا کې چاپیږي لکه المناک په امریکا کې چاپیږي هر کال په ډیر لوړ تیراژ باندې په انټرنیټ کې کوم مواد یو ډیر پریمانه دي د ته هم لاسرسی پیدا کړ. نو بیا په بیا لیکلو باندې شروع وکړه. په هغه اول ځل د آسیا کتاب و 110 مخه، اوس دا شوی تقریبا 1300 مخه.
تر څه وخت پرې به ټول تکمیل کړي؟
آسیا خو پروسا کال په 2012 کې وزله چاپ شو او چې بیا ډیر زر د بازار نه پورته شو، نو اوس په دوه میاشتو کې لکه په مارچ دا کتاب بیا چاپ شو دی. استرالیا اوس چاپ نه راوتلی دی، په افریقا باندې موږ هم د اوس کار کوو او تقریبا 15% کار بشپړ شوی، دغې په تعقیب به اروپا وي او بیا به امریکا وي. بیا چې کله دا 15 ټوکه تکمیل شول په 6000 مخو کې، اوس موږ د دې دری ژبې کار هم شروع کړی دی، ځکه دا هم د هغه استادانو د سیمینار
چې غواړي ترجمه یې کوي
یو فیصله وه. همدا اوس یو دوه مېرمنې په ترجمه باندې مصروفې دي چې دوی خپله دری ژبې دي، اما الحمدلله پښتو باندې روانې خبرې کولی شي، ادبیات هم ښه دي. نو موږ غواړو چې دا کتاب په 2014 پورې په دواړو ژبو په 2000 مخونو کې
بازار کې موجود وي. شغله اریانزای په دې کتاب کې په زرګونو نمونه دي، د شارونو، د غرونو، د سندونو، د درو، معمولا معادل پیدا کول چې په پښتو کې څه ورته ولیکو دا یو جنجالي. زه خپل یو شخصي خاطره درته وایم، ګومان کوم یو 15 کاله پخوا به و یا به 40 کاله پخوا، د ارمنی ادبیاتو یو کتاب په ګوتو راغی، د ولسی ادبیاتو وو په انګریزي وو په دې کې مې ځینې شیان انتخاب کړل ترجمه مې کړل کیسې وې کیسه والا په هغې کې یو شاعر الیپو نومېږي ما فکر وکړو مال ارمنیان خو ډېر زوړ تاریخ هم لري او دا به د ارمنستان کوم شاعر یا به ځینې شعرونه یې اساطیري موجودیت لري افسانوي خو یې نه جابل سا جابل قا شته نه خو په افسانو کې خو شته نو دې ته مې څه اهمیت ورنه کړو مال الیپو مې ولیکو دوه درې کاله مخکې مې دغه د نکلونو یو کتاب چاپاوو د زرو هندارو کور په هغې کې مې هم دغه قصه کې چې دغه شعر راغلی ده د الیپو په نامه مې راواخیستو دغه تیرو دوو کلونو کې چې په سوریه کې له بده مرخه کورنۍ جګړه روانه ده په دې خبرونو کې مې واورېدل په دې راپورونو کې مې ولوستل الیپو خو حلب ته وایي او حلب په اسلامي دنیا کې زموږ په ادبیاتو کې زموږ په فرهنګ کې څومره مهم مقام لري او ما دې ته نه و پام سوي په هر حال اشتباه وسوه او زه غواړم خپله دغه تجربه له تاسو سره شریک کړم په داسې مشکل سره مخامخ کېږي نه په دې کار کې
د کتاب سریزه کې یو ځای کې دا موضوع ما ذکر کړی هم ده چې کېدای شي د ځینو اشخاصو سیمو د تلفظ په ارتباط یو تفاوت موجود وي ځکه که تاسو فرانسوي ژبه نه راواخلئ یا د انګلیسي نه راواخلئ د عین ښار د نامه په تلفظ کې به مشکل وي په همدې خاطر موږ په دې کتاب کې چېرته چې د ښارونو نوم راغلی د بندرونو نوم راغلی دی د سیاسي احزابو نومونه راغلي نو هغلته هم بیا هغه معادل انګریزي نومونه ورسره وصل دي
انګریزي سره خو بیا هم مجبور سوی چې هغه د پښتو هغه د ورته لیکلی تلفظ دی ورته لیکلی
هغه
تلفظ فرزن په همدغه ستاسو په کتاب کې یو دریاب دی ډېر مشهور دریاب دی پنجاب خواته بهیږي تاسو لیکلی دی ستلج په واو هم لیکلی دی موږ چې یادیږي د مکتب په کتابونو کې بهم واو نه ورکوو بیا زه فکر کوم په اردو کې هم چې دا لیکي چې البته د اردو ژبو له سیمې سره تعلق لري دا دریاب په هغه کې هم واو نه ورکوي سیمت او په انګریزي کې څه ده یو خوري اس یو او یو ضرور نه ده چې د واو آواز دی ورکي کله کله د فتحي آواز ورکوي نو زه نه پوهېږم چې تاسو بیا هغه څنګه یې په دې کې
یو ظریفه موضوع ته هم اشاره وکړه داسې مشکل کېدای شي د کتاب په ځینو برخو کې ووي چې دلیل هم هغه د تلفظ د تفاوتونه رازېږېدلی دی په دې خاطر هم دغه چا دپاره چې ډېر متجسس وي دغې دپاره هم د ټول دغه نومونو سره انګلیسي کلمات هم راوړي دي چې هغې ته مراجعه وکړي چې دغې نه څه شی جوړېږي له واو سره سم راځي یا له بې واو سم راځي
ښاغلی آریانځای زه داسې تصور کوم چې افغانستان پخوا له دې کورنیو جګړو له مخه د نومونو لپاره یو معیار درلود نیمګړی به و خو معیار و موږ به نومونه په یو افغاني شکل تلفظ کول د دنیا د ملکونو د ښارونو فرضاً ایرانیان وایي مکزیک پاکستانیان وایي مکسیکو موږ به ویل مکسیکو مکسیکو هم نه ویل مکزیک هم نه ویل اوس په دې رسنیو کې دغه معیار صدمه لیدلې ده
هغه
خپل یو معیار هم درلود یو افغاني یو وحدت و په افغانستان کې په دې ساحه کې زه ګومان کوم اوس د رسنیو کې دا ډېر نه مراعات کیږي څنګه تاسو دغه موضوع ته هم پام کړی دی په خپل کتاب کې تاسو کوم معیار په نظر
کې ټول هغه څه چې ما په ذهن کې شته دی دا هغه وخت نه چې مثلا موږ په د افغانستان په ملي راډیو او ټلویزیون
یعنی یو افغاني معیار په څه ګرځېدی
نمونه مې درلودل هغه هم ټول مراد کړی دی
شغله آریانځای که سړی کتابونه ګوري که انټرنیټ ګوري لولي دا ارقام ډېر مختلفې کله کله خو فرقونه هم پکې ډېر زیاتې تاسو له دې مشکل سره مخامخ کېدی
د دې هر کتاب لکه د آسیا په سریزه کې د استرالیا په سریزه کې او بل وخت موږ د افریقا سریزه لیکو دې موضوع ته موږ اشاره کړې ده چې ډېر کله د عین موضوع په ارتباط په دوه درې ماخذونو کې بېلابېل ارقام راځي لکه موږ دلته مثالونه ورکړي چې یو ماخذ یو هېواد مساحت مثلا شپږ لکه او شل زره کیلومتره مربع ښیي او یو بل مثلا شپږ لکه او شپېته زره نو هلته هم بیا لیکلي چې موږ کوشش کوو چې هغه معلومات راواخلو چې هغه په ډېرو منابعو کې سره ورته وي یا یو بل ته ډېر نږدې وي هغه چې ډېر زیات تفاوت راغلی دی هغه هم په فوټنوټونو کې یا په سریزه کې ذکر کړی
ښاغلی آریانځای ستاسو د کتاب چې ما کوت د چین برخه دا کتاب که څه هم په حمل کې چاپ سوی دی که نه نو ډېر تازه دی تاسو لیکلی دی چې د چین د کمونیست ګوند مشر هو جنتاو دی حال دا چې دغه اوس بیا هو جنتاو نه دی یعنی کتاب بلا په مطبعه کې پروت و چې حقیقت بدل سو ما یو په ځینو کتابونو کې یو بل طریقه لیدلې ده په دغسې مواردو کې داسې کوي چې فرضاً هو جنتاو همدا مثال دی لیکي هو جنتاو چې له 2002 نه تر ټکی ټکی پوری دا ورسته وخت نشي
هغه هغه
کوم قید چې معلوم دی د زمان هغه ذکرای هغه کوم چې نامعلوم نه دی وس هغه د خالی پرېښلی یا ځینې نورې طریقې دي څنګه آیا کله دغه طریقو استفاده وکړي دا هم په ګټه نه
یو وخت جناب رفیع صاحب ما د قصه کړې و چې دوه نړیواله جګړې نه مخکې وایو چا داسې کتاب په لیکلو باندې لاس پورې کړی و بیا جګړه پایل شو او دغه دوه ملګرو ډېر کلونه سره ونه کتل چې بیا سره پیدا کړي وو نو د دوام کس دغه لیکوال نه پوښتنه کړې وه چې ستا کتاب چیرته ورسېد د نړۍ هنداره په طور د مثال دغه وخت نو ده ورته وویل چې ما خو کتاب بشپړ کړی و خو د هیتلر ظالم ګوتې پکې ووهلې هیوادونه ګډوډ شوي وو سرحدونه د منځه تللي وو حزبونه منحل شوي
حقایق بدل شوي وو
حقایق بدل شوي وو
ښاغلی آریان صاحب مخکې مې له استاد بختاني سره مرکه وه د پښتانه شورا د تذکرې شپږم ټوک چاپ شوی وو په دې مناسبت بیا دوی وویل چې دا تذکره له اویا کالو راهیسې را روانه ده ځینې ما کړي دي ځینو پخوانو استادانو کړي دي
خو ډېر مشهور پخواني
او دوی ویلي دي چې اوس خو زما عمر هم زیات دی نو ادامه نسم ورکولی هم نوی شاعران زیاتیږي چې دا باید ولیکل شي هم د پخوانو پیسه کې چې کوم معلوماتو دغه معلوماتو پیسه کې تجدیدی نظر پکار دی نوی اسناد لاسته راځي نوی مسائل نوی موضوعات پیدا کیږي نوی تحقیقات کیږي نو دا سلسله روانه ده نو دوی وویل چې ما د افغانستان د علومو اکاډمي ته وړاندیز وکړو چې دوی دې په د اکاډمي کې یو څانګه پرانیسي د پښتانه شورا په نامه او په دې کې یو څوک دایمي کار کوي دغه سلسله دی جاری وساتي او تذکره د افغانستان اویا کال عمر کړی دی دا باید عمر پسې وکړي او همدغه سي معیاري پاتې سي نو تاسو دې هغه پیسې کې دغه سي وړاندیز نه لري
نړۍ هنداري پیسې کې په سریز کې لیکلي دي چې دا یو لوی کار دی او چون زه په تنا باندې مخته وړم نو خامخا په دې کې نیمګړتیاوې ډېرې وي دنیا په ډېر وادو کې زه معلومات لرم د دې لپاره تیار نفر ناست یا هر بدو چې په دنیا کې پیښي کې چې پاره برخه کې وي تاسو عمل در مغه صف کاپی کې ورزیات کی او چې کله د کال په اخر کې د نوي کال په پیل کې دا کتاب چاپیږي نو د هغه معلومات سره راځي چې تر پرونه پورې پکې شوې دي کومه مسله تاسو اشاره وکړه دا کتاب چې څلورم ځل لپاره مطبعه ته روان وو تر هغه وخته پورې کې په چین کوم تغییر راغلی که په سوریه کې په افغانستان کې هغه مونږ زیات کړی دی اما کېدای شي د چاپ او د بازار پورې راتګ درې میاشتې وخت نیولی وي په دې کې د معلوماتو د ځایول امکان بیا نه وي اما یو څه به عمل پکې شوی وي نو زما وړاندیز به دا وي چې د افغانستان د دولت په یو ځای کې باید دغه څانګه جوړه شي چې هلته اکاډمیک کسان ناست وي دغه نوی نسل هلته حضور ولري دا کتاب په پښتو باندې په دری باندې په ازبکی باندې ځکه دا د نړۍ د پیژندنې او بیا ځان باندې کې پیدا کول لپاره یو کمر به کې کېد شي
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري
د افغانستان نامتو شاعر عبدالباری جهانی د شعر په مختلفو قالبونو کې لاس برای او استاد شاعر ګڼل کیږي خو منظوم حکایتونه یې هم په عوامو او هم په خواصو کې منلي او محبوب دي معصوم میوند ستاسو لپاره د ښاغلي جهاني یو منظوم حکایت ثبت کړی دی چې شکاری پاچا نومیږي حکایت په خپل جهاني صاحب لولي
په خوانیو زمانو کې یو پاچا وو د لشکر په زور غشتلې پر هر چا وو چې لیدلې حکومت پر ملکونو ورته پاته پاچي ولنیکونو هم په زور هم په زرو کې لاس برو خدای ورکړي اقلیمونه بختور وو ډیر شوقي وو د میلو او د شکارونو د شراب او د مستی او د سازونو همیشه بو په شکار پسې وتلی تش لاسونه یو ورځ نه راغلی لیندې چې به خوش کړل لغشي سوري کول یې د هوسو یو زړونه تشي ترې خطا نسو یو غشي په کلونو پر ملکونو یې کیچې وي د شکارونو یو ورځ ورنه خطا یې وغوسی سو پس غستار هي پر لوري د غونډې سو پاچا پند کړنیلې هو سید وړاندې پې کولې مزلونه لانج باندې لشکره څخلې شهريار سو په غوسی پشروان پر ورک لار سو غوسی واوشته تر غرونو تر دشتونو پاچا ستري سو بیا حد له مزلونو د اسمان تر نیمایي ولمر راغلي لګرمي د مزکی مخ وسوځدلې ستري سو یو چابک نیلې شاغلي تر یې سو شهريار و نازولي هرې خواته سرګن سفل سرابونه د مرګي پکشي واورې د ژغونه لګرمي څخه ټول بدن بیا واکسو د مرګي غېشته تنها پاته ټول واکسو خوله وچسول ستونه وچ کلکسو به اسره پاچا تنها پات حق پکسو چنا چاپه تستورگ یو جنگل سو د پاچا پزلکی اور د مینی بلسو پزنگلکی وشکارا یو بیزو سو د پاچا خواته د لاس په اشارو سو بیزو وړاندی پاچا ورست ورپسی سو په قدم قدم اوبو ته ورنږدې سو ور په ګوته په ځنګله کې یې چنه کړه په سړو اوبو ور یخه یې سینه کړه هم پاچا هم یې شایسته نیلی اوبه سو سمدستي خدای ته د شکر پر سجده سو له سجدې وروسته لینده یې کړه راپورته د مرګ غشې یې کوي وار د بیزو لور ته پورې وور یې لړمون د بیزو سری کړ ور خبر یې په یوه غشې زړګی کړ شاخ پر شاخ باندې تر مځکې رالوېدله یو په یو یې اندامونه ماتېدله په رګو کې یې لاوینې خوځېدلې د پاچا پر لور یې سترګې واړولې ویل روح مې دادې الوزي له تنه جواب راکه دا یې ولرم پوښتنه اورېدلی مې له پلاره یو وصیت دی نه پوهېږم چې دروغ که حقیقت دی په شایسته نیلي چې سپور زغره په تن یې راته ښکاري چې پاچا د دې وطن یې ښکاري وویل پاچا د دې جهان یم مګر ته څنګه راپوه شوې زه حیران یم بیزو خلاصه کړه له خوله ویل سلطانه زرکلین تجربې نه دي ارزانه تجربه د مشتپاته له پلرونو له کلونو له پیړیو له قرنونو نامرجي د همیش کار د پاچاهانو پاچاهان وي سرونه د دوستانو لار چې هر څوک ورته وښیي په دار دی چې هر څوک ورسره ښه وکړي سنګسار دی چې څوک لاس له دوستۍ ورکې غوڅوي یې چې ژوندي پر لارې ویني ښکاروي یې په دنیا کې چې یې نوم د شهریار دی یا قاتل د خپلو ورونو یا د پلار دی په نصیب چې یې درکړې پاچاهي ده ستا په خټه کې اخښلې نامرجي ده که دې زما احسان پر سترګو وای منلی د پاچا له نسله نه وې زېږېدلې.
د قدرت خاوندان ممکن نامرده وي. د سیاست د علم د پلار ماکیاولي په نظر د قدرت ساتلو لپاره کله کله داسې کارونه پکار دي چې نورو خلکو ته نامردي ښکاري. خوشحال خټک د ماکیاولي او د جهاني غوندي د واکمنو نامردي ته پام شوي او د هغو کسانو په باره کې چې غټانو ته توري وهي فرمایلي وو چې پاچاهانو ته واخلي توري د دوی خبرې شي په ملک مشهوري. که بیا باور کا په پاچاهانو هغه به مندي په ځان کا بوري. البته په ادبیاتو کې یوازې د پاچاهانو او د قدرت د خاوندانو منفي اړخونو ته نه بلکې نورو خواوو ته هم ډېرې اشارې شوې دي. دغه حکایت چې اوس یې فریده سیفی لولي پاچا پکې د یوه حکیم او هوشیار انسان په حیث راڅرګندېږي.
د لارې خنډونه. په پخوا زمانو کې یو پادشاه خپل خاص نوکر ته وویل چې په لویه لاره کې یوه غټه تیږه واچوي. نوکر همداسې وکړل. پادشاه په خپله په بدلو جامو کې چرته پټ کېناستو او د لارویانو په تماشا بوخت شو چې له تیږې سره څه کوي. پادشاه خپل وزیران او لوی لوی درباریان ولیدل چې له تیږې لاره چپه کړه او تیر شو. د ځینې نور کسان ولیدل چې د لارې په منځ کې د خنډ په لیدو به حکومت ته کنځلې وکړي او یو کس خو بادشاه هم په کنځلو کې یاد کړ. وویل بادشاهي د میراته شه په دې مرداره لاره. په سلګونو کسان راغلل او تیر شول. اخر یو بزګر راښکاره شو چې د پیازو بورې یې په شا کړې خار ته روان و. بزګر چې تیږه ولیده بورې یې څنډې ته کېښوده په تیږه بوخت شو. په بورې کې پیاز و. بزګر په ډېر زحمت غټه تیږه له لارې یوې خواته کړه. د تیږې لاندې له یوه لیک سره یوه کڅوړه ایښې وه. په لیک کې راغلي وو چې په کڅوړه کې 100 دانې طلاوې دي. دغه طلاوې د بادشاه لخوا هغه چا ته په انعام ورکول کیږي چې لویه تیږه یې د سړک له منځه لرې کړې ده. بادشاه چې دا پیښه لیده له ځان سره یې وویل افسوس چې د دې بزګر عقل د دې ملک په ډېرو نورو کسانو کې نشته او اکثر خلک په دې نه پوهیږي چې له خپلې مخې که خنډونه واخلي ژوند به یې بهتره شي.
مولانا ابوالکلام آزاد ته په اوسني هند کې د یو اتل په سترګه کتل کیږي. د نه یوازې د هند په آزادۍ کې لویه برخه واخیسته بلکې په هغه پرمختګ کې هم ونډه څرګنده ده چې له آزادۍ وروسته د هند په نصیب شوه. د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی د مولانا آزاد په ژوند او د مولانا د زمانه په دوو مهمو پیښو، یعنی د خلافت په تحریک او په هند کې د دوو ملتونو په نظریه رڼا اچي.
مولانا ابوالکلام آزاد د افغانستان پر روشن فکران باندې ډیر زیات اغیز درلود. د زمونږ د لړۍ د هغو مفکرینو او لیکوالو غوندې نه دی چې د ټول بشریت ژوند ته په یو ډول تغیر ورکړی دی یا د هغوی په فکر اثر غورځولی دی، مګر کله کله داسې کسان چې خپلو خلکو ته خیر ورسیږي هغه هم د یادولو وړ دی. او مولانا ابوالکلام آزاد پرته له شکه چې داسې یو کس و چې د هندوستان په تاریخ کې ډیر ستر ځای لري، او کنن هندوستان د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې راځي، په هغو هیوادونو کې راځي چې د علم او ټکنالوژۍ له لحاظه په خپلو پښو ولاړ دی، تر ډیره حده د مولانا ابوالکلام آزاد برکت دی. نو دا هغه خلک دي چې که دنیا یې نه ده جوړه کړې، کم له کمه یو وطن یې جوړ کړی دی. او د افغانستان سره د ابوالکلام آزاد بله اړیکه دا ده چې ابوالکلام آزاد په اصل کې افغان دی. د ده نیکونه له هراته هندوستان ته تللي وو او هلته میشته شوي وو.
د اکبر پاچا په زمانه کې،
د بابر په زمانه کې د ده نیکونه هلته تللي وو، او د په بنګال کې د هغو افغانانو نه وو چې ډیر زیات اثر یې درلود. ابوالکلام آزاد په 1388 کال کې زیږیدلی دی،
یعنی د عبدالرحمن خان سلطنت په زمانه کې دنیا ته راغلی. خان
سلطنت په زمانه کې دنیا ته راغلی دی. د یو نابغه، په ټوله معنا نابغه شخص و. په 12 کلنۍ کې د علمي درسونو هغه دوره چې د لویو عالمانو دپاره لازمه وه، په 6 کلنۍ کې د وخت خلکو ختموله، ده په 12 کلنۍ کې ختمه کړه. او په 12 کلنۍ کې په داسې یو مدرسه کې استاد و چې شاګردانو یې د ده 2 یا 3 برابر عمر درلوده. په همدغه 12 کلنۍ کې دی د ژورنالیزم په ډګر کې هم فعال و. لومړی یوه شعري پاڼه خپروله د نیرنګ عالم په نامه، ورپسې یوه اصلاحي او سیاسي پاڼه د المصباح اونیزه وه، او ورپسې بیا لسان الصدق. دا د ده د 12 کلنۍ نه تر 15 کلنۍ پورې فعالیت دی. په عربي، هندي، بنګالي، فارسي باندې پوهېده، او انګریزي بیا وروسته زده کړه.
نو دې معلومیږي چې د هغه مکتبونه چې انګریزانو په هند کې جوړ کړي وو، په هغو کې منظم زده کړې نه وې کړې.
نه، په هغه کې منظم زده کړې نه وې کړې. پلار یې مولانا خیرالدین په 1855 کال کې، کله چې د هندوستان د ازادۍ لپاره لومړۍ جګړه د هندوستان خلکو وبایلله، په 1855 کال کې مولانا خیرالدین
د آزاد پلار
مکه معظمه ته ځي،
یعنی په دې حساب چې هجرت کوي،
او د 1900 کال شاوخوا پورې، یعنی تر هغه وخت چې مولانا آزاد 8 کلن یا 9 کلن دی، دی په عمل ته پاتې کیږي او بیرته هندوستان ته راځي.
نو مولانا آزاد په عربستان کې پیدا شوی دی.
تر 9 کلنۍ پورې هلته لوی شوی دی، او پس له هغې نه هندوستان ته راغلی دی. د حنبلي فقه زده کړې ده، شریعت زده کړې دي، ریاضیات زده کړې، فلسفې سره تماس نیولی دا ده، هماغه د وخت د علومو کړی دي. مګر د 12 کلنۍ 13 کلنۍ په وخت کې دی له یوې خوا ښه عالم دی، مګر له بلې خوا یو باغي فکر لري، تیارې نظریې ده ته قناعت نه ورکوي، او د هندوستان وضع هم ورته د منلو وړ نه ده، د انګریزانو موجودیت دا شان ورته د منلو وړ نه دي. نو دی له نوو علومو سره هم علاقه نیسي، او په یوازې ډول د انګریزي ژبه زده کوي، د معاصر علومو سره یو څه آشنایي پیدا کوي، او د هندوستان د انقلابیانو سره روابط ټینګوي. په 1906 کال کې د آل انډیا مسلم لیگ په نامه باندې یو ګوند غړیتوب حاصلوي، خو بیا د دې سره ډیر وخت ارتباط نه ساتي.
یعنی له مسلم لیگ سره د مسلم لیگ د تاسیس په کال د شاملېږي نه؟
آل انډیا مسلم لیگ چې دا اوسنی مسلم لیگ نه دی، په هغه وخت ورسره شاملېږي. په 1912 کال کې د الهلال په نامه یو اونیزه پیلوي چې تر 1914 کال پورې خپرېږي، او په 1914 کال کې چې لومړی جهانی جګړه پیل کیږي، نو انګریزان په هندوستان کې په آزاد مطبوعاتو باندې بندیز لګوي، او د مولانا اونیزه هم په همدغه وخت کې ورسره بندیږي. خو دی بیا نور فعالیتونه هم داسې په نیمه مخفي ډول باندې پیلوي، او د البلاغ په نامه بله ورځپاڼه راوباسي. دی په دغه وخت کې چې لومړۍ جګړې د پیل کلونه دي، یا د هغې نه لږ مخکې کلونه، په ترکیه کې عثماني ترکیه د ګواښ لاندې ده. عثماني امپراتوری ګواښ لاندې ده او یو شمیر مسلمان
او بخشي ځکه د ګواښ لاندې ده چې عثماني حکومت خو له انګریزانو سره جنگ اعلان کو له انګریزانو له فرانسویانو له دغو سره نو یو یې حمله ورباندې وکړه د ګواښ لاندې سو
نه تر هغې مخکې هم د انګریزانو او فرانسویانو او د عثماني ترکیې ترمنځ رقابت ډېر پخوانی رقابت و په دغه وختونو کې ترکیه ضعیفه وه او اروپایي هیوادونه یونان دوی قوي شوي وو ترکیه په منځني ختیځ کې ځپل شوې وه په شمالي افریقا کې د ترکیې ټغر راټول شوی و نو په مجموع کې د ترکیې قوت د ویلې کېدو په حالت کې و نو په دغو شرایطو کې د ترکیې پاچا کوشش وکړ چې یو شمیر اسلامي عالمان او پوهان او روشنفکران سره راټول کړي او د خلافت په نامه باندې یو حرکت یو عمومي پان اسلامیک حرکت یا د ټولو مسلمانانو حرکت پیل کړي
چې مسلمانان د ترکیې د مخالفانو خارجي مخالفانو غاړي ته ورواچي
چې مسلمانان د غوی غاړي ته ورواچي په عین حال کې د دوی د خلافت ادعا چې د ټول اسلامي نړۍ مشري د عثماني ترکیې په لاس کې پاتې شي د دې یو مشروعیت وروبخي خو په همدغه وخت کې په ترکیه کې هم ټولنیز حرکتونه روان دي ترکیه کې خلک بدلون غواړي او بل اخره د ترکیه پاچا د منی چې په ترکیه کې مشروطه پاچایي نظام حاکم شي او د جګړې په محل هم ترکیه په داسې یو موقف کې واقع کیږي چې د جنگ ګټون کې ډله کې نه ده نو په داسې شرایطو کې په ترکیه کې هم د خلافت حرکت ته یو ضرورت کشته هم دی ترکیه کې نه ساتل کیږي او دا حرکت راځي په هندوستان کې د خلافت په نامه باندې حرکت وسعت پیدا کوي ډیر زیات مینوال پیدا کوي او د باچا خان په شمول د دې سیمې مسلمان مبارزین د انګریزانو په مقابل کې د مقاومت لپاره د خلافت حرکت د وسیله په حیث کوي خو کله چې په نړیوال جګړه کې د عثماني ترکیې بنسټونه تقریبا لمنځه ځي او د دې زمينه مسایديږي چې په ترکیه کې ژور بدلون راشي ځوان ترکان د دیموکراسۍ او د سیکولاریزم خبرې کوي نو د خلافت د حرکت لپاره هم ډیر ضرورت نه پیدا کیږي او د حرکت بل اخره تقریبا په خپل مرګ مري
او استاد منلی تاسو د خلافت په حرکت خبرې وکړي او بس د کلام آزاد دی څنګه کلام آزاد د دې تحریک د خلافت د تحریک یو مهم غړی دی
کلام آزاد د دې تحریک د بنسټګرو په ډله کې دی او یو د ډیرو فعالو غړو نه دی خو بیا چې کله د ګاندی سره آشنا کیږي نو د ګاندی تر اثر لاندې راځي او د خلافت حرکت چې ورورو لمنځه ځي سره شړیږي نو ابوالکلام آزاد هند د کانګرس ګوند سره یوځای کیږي
البته ګاندی خپل هم د خلافت تحریک مخالف نه وو یعنی د هند له مسلمانانو سره په لومړی جهانی جنگ کې په دې سکه ملګرتوب کړی و چې انګریزان دا حق نه لري چې د مسلمانانو مقدس ځایونه لاندې کړي مثلا د هندي مسلمانانو دا غوښتنه هم و چې که فرضاً ترکیه ماتیږي نو انګریز عسکر دا حق نه لري چې مکه شریفې ته ورسي ګومان کوم په دې کې ګاندی جی هم مرګره ولا غسر له مسلمانانو سره په هند کې
مسلمانانو سره د ګاندی هم نظری موجوده و ګاندی د ټول هندستان لپاره کار کاوه او طبعا د مسلمانانو غوښتنه د وی طبي غوښتنې په ډول د تترګندی دله
او او بخښه پدې کې نو به بل کار هم دی چون د خلافت تحریک په مجموع کې د عثمانیانو په ګټه دی او عثمانیان چې دي انګریزانو سره په اول جهانی جنگ کې په کشمکش کې دي یا تاسو وویل چې طریقه لمخه هم کشمکش شروع نو بنان کانګرس کوند یا ګاندیجی چې د هندستان ازادي غوښته دا په خپل نه فګنل شي د داسې حرکت ملاتړ وکي چې په انګریزانو باندې فشار ډیریږي پکې
دا خبره هم ده او بل د خلافت حرکت یو څه پرمختلونکي نظریات هم لرل د هندستان لپاره نو کله چې د ابوالکلام آزاد کانګرس ګوند ته ورزي او د ګاندی سره آشنا کیږي ګاندی سره د ډیره نږدې دوستی پیلېږي او دواړو یو پر بل باندې ډیر زیات اغیز خندلې دي د لومړی جهانی جګړې په پیل کې انګریزانو د هند آزاد مطبوعات د پریس اکټ په نامه یو قانون لاندې ډیر وځپل او د هندستان سیاسيونو چې په لومړی جهانی جګړه کې د انګریزانو پلوي کوونه کم له کمه به طرف پاتې شول نو په دغه وخت کې چې جنگ ختم شو بیرته دوی خپل آزادي غوښتنه پیل کړه البته دوی چې په لومړی جنگ کې د هندوستان سر درد سره جوړاو یو هیلې دا و چې د جنگ په پای کې به دوی ته ازادي ورکول کیږي. کله چې د ازادي ورکړل شو او دوی بیرته فعال شول، نو په لندن کې د امپراتوري د قانون جوړونې شورا یو قانون تصویب کړ چې هغه د رولټ اکټ په نوم باندې یادیږي، او د دغه قانون په اساس د انګلستان حکومت کولای شول چې په هندوستان کې هر څوک چې وغواړي تر دوو کالو پورې بې محاکمې په بند کې وساتي. د همدغه قانون لاندې مولانا آزاد هم بندي شو او تر 1960 کال پورې په بند کې پاتې شو. په 1960 کال کې د چلبند اخلاص شو د خپل نورو دوستانو سره چې د خلافت حرکت نو سره یو ځای وو، په علیګړ کې جامعه ملیه اسلامیه په نوم باندې یو پوهنتون جوړ کړ چې د هغه وخت تر ټولو مهم او پرمختللی پوهنتون وو. بیا هم د سیاسي فعالیت مخکې په دغه دوره کې د څو واره د کانګرس مشرتابه ته رسیږي، او د یو هندوستان د هندو او مسلمان د وحدت د لپاره مبارزه کوي. په دې اړه د یو خبر لري چې ډیره مهمه بلل کیږي. پوره یو لس پیړۍ وشوې، اوس نو اسلام په پوره زړورتیا د هندوستان پر ځمکه د مالکیت ادعا کولای شي. هندو مذهب زرګونه کاله رئیس د دې سیمې د وګړو مذهب و. اسلام هم د زرو کالو رئیس د دې سیمې د خلکو مذهب دی. لکه یو هندو چې په ویاړ سره ویلی شي چې زه هندیم او پر هندو مذهب یم، موږ مسلمانان هم په هماغه ویاړ سره ویلی شو چې موږ هندیان یو او د اسلام پر لار درومو. زه دا حلقه لا نور هم پراخولی شم. هندي عیسویان هم دغومره حق لري چې په ویاړ سره ووایي چې هندیان دي او عیسوي مذهب پالي. یعنی په دې ځمکه کې چې څوک اوسیږي په هر مذهب چې هغه همدغه یو ولس دی، او دغه ولس د یووالي لپاره باید کار وکړي، دغه ولس د خیرازۍ لپاره کار وکړي، او په دې ولس کې چې کومې تفریقې پخوانه موجودې وي د هغې په ضد مبارزه وکړي. د 1930 په لسیزه کې د 1930 تر 1930 پورې ده څو ځل بندي کیږي. په 1930 لسیزه کې یو بل فکر هم په هندوستان کې پیدا کیږي چې هغه د دوو ملتونو تیوري ده. دا تیوري وایي چې په هندوستان کې دوه ډلې دي، دوه ملت دي. یو هندوان دي، په هر ژبه چې خبرې کوي، په هر ځای کې چې اوسیږي هغه فرق نه کوي، خو د مذهب په اساس هندوان دي، دا یو ملت دی. او بل مسلمانان دي، د هندوستان په هر ځای کې چې اوسیږي مسلمانان بیل ملت دی، او دا دواړه ملتونه سره یو ځای ژوند نشي کولای. د دې تیوري پر ضد باندې مولانا آزاد ډیر کلک دریز نیسي او وایي چې زه په دې ویاړم چې هندی یم، زه د هندي ملت د دغه نه بیلیدونکي اولی یو برخه یم، زه د دغه پرتمین ماڼۍ لپاره ضروري یم، او که زه نه وم دا ماڼۍ به ناکامله وای. زه د هغه څه چې هندي جوړ کړی دی یو اساسي عنصر یم. زه هیڅکله له دې ادعا نشم تیرېدلی.
زه د مسلمان په حیث
هغه څه چې مسلمانانو په هند کې کړی دي، د هند هویت جوړ کړی دی، او د هند په ویاړونو کې ټول مسلمانان شریک دي، او داسې نشي کېدلی چې په هند کې ځان پردی وبول. د هند په هر ځای کې چې د دې تیوري په مقابل کې جنا او د جنا ملګري ډیر شدید دریز نیسي، د دوو ملتونو د تیوري لپاره کار کوي. او جنا په ملنډو باندې مولانا آزاد ته لارډ هاو هاو وایي. لارډ هاو هاو یو رادیویي کرکټر دی چې د نازی آلمان په وخت کې هغه تبلیغات چې د انګلستان په لور کېدل د دې لپاره چې د انګریزانو روحیه ضعیفه کړي، نو د لارډ هاو هاو په نامه باندې یو کرکټر جوړ کړی و چې په انګریزي خبرې کولې او د انګریزانو کمه یې څرګندوله. یعنې داسې یو کرکټر و چې انګریزان پکې تحقیرېدل. جنا آزاد په همدې نامه یادوي، مګر آزاد په خپل دریځ باندې ټینګ ودرېږي او دا خبره د منلو وړ ورته نه بریښي چې د هند مسلمانان سره بیل شي. حتی دا خبره هم کوي چې که چیرې تاسې دغه څو برخې مسلمانان سره یو ځای پراته دي، دا سره بیل کوي او بل مملکت نه جوړ کوي، نو بیا به هم په هند کې په میلیونو مسلمانان پاتې، او دغه مسلمانان چې په هند کې پاتې کیږي د دوی نه به یو اقلیت جوړ شي. داسې یو اقلیت چې ځان نه به دفاع هم نشي کولای. نو په یووالي کې او په یو هندوستان کې د مسلمانانو ګټه ډیره ده د دې په نسبت چې بیل مملکت جوړ شي.
استاد منلې د مولانا آزاد پیسې کې آیا ویلې سو چې د مسلمانانو د استریتوب پیسې کې، د مسلمانانو د تعلیم په برخه کې، د نظریات سر سید احمد خان ته یا دیده ارزوګانی سر سید احمد خان ته ورتوي د غشتل چې مسلمانان عصري سی او تعلیم وکيو او د علم په زور باندې قوی سی او پیاوړی سی او د سیاسي نظریاتو په لحاظ ګاندی ته ورتو اړ عقل په دوه شانو کې امی غشتل چې هندستان ټوټي ټوټي نسی بلکې یو ملک پاتې سی او همې د عدم تشدد پالیسی خپلولې یعنی د ټوپک او د دې شل طرفدار نه و په مبارزه کې د دې پیسې کې دغه خبري کولای شو چې لویوارخه سر سید دی ول بل اړخه ګاندی دی
بالکل او د دې دواړو شخصیتونو نه د ډیر زیات اثر هم اخیسته دی
د مولانا ابوالکلام آزاد په باره کې نوري خبري په راتلونکو ونې کې اوریدای شي اوس اجازه غواړو پیسې تاسو ته